که وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
د افغانستان اجرایی رئیس د ترکیه د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبرې کړې دي او اياد مدني ورته ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي دوی به لاس په کار شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. احمد شیبریم په تخنیکی برخه کې امانه میرزای راته لارښوونه کوي. د ازادي راډیو د دې ساعت خبری مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. ملالۍ بشیر نړیوال خبرونه اوروي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، مننه. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به دا واړو چې د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله چې نوم یې د احمد جنتی ټاکلی، او همداراز دا به واړو چې روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې کړې وې.
بلې، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخ که د افغانستان کورنی خبرونه له ناجی صافی څخه اورو.
جمهوری ریاست له هیواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې، او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې ترمنځ د 1.5 میلیون ډالر مرسته تړون لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هیواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل: دای وی په هغه ځای کې چې پټنځای موجود دی، هلته چې تروریستي فعالیتونه کیږي او پلان جوړیږي، باید ورسره مبارزه وشي. او له پاکستان څخه هم زموږ غوښتنه همدغه ده. کومې ډلې چې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه پلانوي، په وړاندې باید اقدام وشي. دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د شنبه په ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. تر دې وړاندې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم د امریکا متحده ایالاتو لخوا په پاکستان کې هدف وګرځول شو، او له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه هم په پاکستان کې تایید شوه. بلورته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غوړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردیو لاس سره ځان وژغوري.
زه دلته د افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژنې دم تړي دم او ستا په نوم پیسې مخلي. د خدای لحاظ وکړه چې د افغانستان ملت سره کښېنه، صلح وکړه.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې ځکه وژلی چې په افغانستان کې د سولې مخالف و. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې، او خپله طرحه یې رسمن ولسمشر ته سپارلې. د دې کمیسون غړي او د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن خبریالانو ته وویل چې دوی داسې یوې پرېکړې ته رسیدلې چې د معترضو کسانو غوښتنې به پوره شي. له بلې خوا جمهوري ریاست وایي چې د کمیسون د مندونو په اړه څېړنې روانې دي، او ممکن نن شپه د دغو څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پرختیايي ادارې یا UNDP ترمنځ د 1.5 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد په دې اړه غونډې ته وویل چې دا پروژه د افغانستان د پایداره پرختیايي اهدافو څخه ملاتړ کوي.
دا دې لپاره دی چې وزارت اقتصاد وتوانېږي دا د اقتصاد څه پرمختګ چې کیږي یا کوم اهداف چې عملي کیږي د افغانستان په نورو سکتورونو کې اطمینان حاصل کړي چې دا اهداف تطبیق شوی دی.
افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه مکلف دی چې پایداره پرختی اهدافو ته کار وکړي او د هغې د تطبیق کلنی راپورونه له ډیپلوماتیکو لارو هغې سازمان ته ورسوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له مرلی بشیر څخه اورئ.
د ایران مجلس خبرگان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرگان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. د دغه مجلس اته اتیا غړیو په یو 500 مثبتو رایو سره نن جنتی وټاکه. دوه نور محافظه کاران آیت الله ابراهیم امینی او محمود هاشمی شهرود یوشت او دیارلس رایې واخیستې. د دغه دندې لپاره هیڅ منځلاري یا اصلاح غوښتونکي ځان نه کاندید کړي. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورا نگهبان مشري هم کوي. دغه شورا انتخاب سوی نه ده، خو د اساسي قانون له مخې جوړه سوې د څار اداره د چید په اسمبلی او پارلماني انتخاباتو کې له برخه اخیستو څخه سلګونو اصلاح غوښتونکي نامناسبه ګڼلې دي. جنتی د ایران د ولسمشر حسن روحاني مخالفت کوي چې غواړي ایران له یوازیتوب او باسیا او لویدیت سره اړیکې سمې کړي. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځې سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځ کشفي الوتکو د مې د میاشتې په 22مه د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافر وړونکو ملکي الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپلې مخابرې بندې کړې وې او د ملکي الوتکو د راډار سیستم د هغو د موندلو توان نه لري او پر دې سربیره د ملکي الوتکو سره په ورته ارتفاع کې الوتلې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ سیمه ییز چارواکو ته د دې الوتکو د تګلوري په اړه خبر نه ورکړي. روسیې چارواکو ویلي دي چې متحده ایالات باید په راتلونکي کې له دې ډول مانورونو څخه ډډه وکړي. عراقي ځواکونه په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک شار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل امنیتي ځواکونه د فلوجه لویدیځ اړخ ته پر ګارما، شهابي او السجار سیمو ته 2 ساعته وروسته له هغه ولکټینګ کړ چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د عملیاتو پیل اعلان کړ. ابادی په داسې حال کې چې پوځي جامع په تنوي وویل دا پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي، خو زیاته کړه چې د ملکي وګړو د ژوند مسؤلیت به د ځان لپاره تر ټولو ستر چیلنج وي. عبادی وویل چې د ملکي وګړو د ژغورنې لپاره یو امنیتي دالیز د هغه ملکیانو لپاره رامنځته سوی چې له دې ښار څخه ووځي. اوکران وایي د هیواد په لویدیځ کې په 24 ساعتو کې 9 سرتیر وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت شورا رئیس الکساندر تورخینوف نن وویل چې دا په سیمه کې سږ کال په یوه ورځ د تلفاتو تر ټولو لوی شمېر دی. د اوکراین په لویدیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسیې ملاتړ لرونکي جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې له 2014 کال راهیسې 9300 کسان وژل سوي دي. د 2015 کال د فبروري میاشتې د یوې موافقې له کبله په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو خال نشتې دوام لري. دا موافقه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب وسوه. دا وو د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د یو شمیر شارونو د هوا حالت له سباون کاکړ څخه اورو.
دا هم د افغانستان د څو ستر شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.0 ټیټلس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.0 ټیټلس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.0 ټیټلس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.0 ټیټلس. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 8.0 ټیټلس.
دا سې رادیو یو ساته خبری مجله اوري. عبدالله په ترکیه کې د اسلامي هیوادو د سازمان له مشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر ژغیدلې. د اجرایي رئیس مرستیال ویند وایي چې یاد مدني ویلي
وسوال دې تر دې وروسته هم د خلکو په ځخ جماعت ته اعلان ورکوي. په دغه صورت کې به دوی واضح موقف اعلان کړي، دا موقف به طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بدل شي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې هڅې به اوس ګړندې شي. یو شمیر سیاسي کتونکو هم دا خبره تاییدوي.
د ملا منصور وژنه به یو شین چې راغوي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې.
د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاندوي
د هند هیواد لکه سي وعده راکړی ده ممکن د سي افغانستان ته چورلکی کومک وکړي.
په دې یو ساعت خبری مجله کې مو د دې موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې دا مسله چیرلې چې چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټې ورسوي. یو شمېر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو لروانی خبری مجله اوریدلی شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. د دغه شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې خبرې کېدای شي د طالبانو لپاره هم یو مثال شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د سولې عالی شورا وایي د جګړې دوام نور د حل لار نه ده او طالبان باید د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د سیشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر اختر محمد منصور وژنه به له دغې ډلې سره د سولې خبرې یو څه مخته یوسي. دی وایي زما برداشت دا دی چې د سولې له پروسې سره د ښاغلي حکمتیار د یوځای کېدو تجربې ته په کتو شاید د سولې بهیر یو څه ګړندی سي. دا به د هغوی لپاره هم یو مثال سي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له پلاوي سره تفاهم ته رسېدلی او تمه کېږي د دواړو لورو د مشرانو تر ملاحظاتو وروسته د سولې وروستۍ موافقه لاسلیک سي. خو د ملا اختر محمد منصور ډلې بیا له دې مخکې له افغان حکومت سره د سولې خبرې عملا رد او د جګړې د دوام خبرې کړې وه. اوس چې ملا منصور د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو نو د سولې د بهیر په اړه بېلابېلې وړاندوینې کېږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو مهم ګام دی او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې دا پېښه به د سولې بهیر ګړندی کړي. د کورونی چار وزارت منصور په افغانستان کې د جګړې محرک بللی او دفاع وزارت بیا ویلی و چې د نوموړي وژنه شای د لنډ محل لپاره په افغانستان کې جګړه تیزه کړي. د پاکستان د بهرنی چار وزارت بیا وایي چې دا پېښه شای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هڅې زیانمنې کړي. خو د چارو کارپو عبدالله وحیدار هم وایي که له یوې خوا د ملا منصور وژنه د طالبانو پر مورال منفي اغیزه لري نو بل لور ته به له حکومت سره د حکمتیار د ډلې د سولې موضوع دوی ته امیدواري وربخښي او دا په ټوله کې د سولې د بهیر په ګټه ده.
ما په فکر د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې. د ما په فکر د دې وژنه د افغانستان د سولې پروسه کې نور هم تفصیلات زیاتوي.
شغلی وحیدار په ورته وخت کې د طالبانو په منځ کې د رهبرۍ نه موجودیت د سولې د خبر په وړاندې د یو خنډ په توګه یادوي. د چارو بل کتونکی حاجی سید داود بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې موضوع نړیوال اړخ لري او د هدف ته د رسیدو لپاره لومړی باید امریکا او پاکستان یو تفاهم ته ورسیږي تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر شي.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله من ده چې د ملا اختر محمد منصور له وژلو سره به د سولې هڅې په افغانستان کې تیز شي. بلورته د افغانستان اجرایی رئیس په ترکیه کې د بشری مرستو د سرمشیزي ترڅنګ د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال یاد مدني سره نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړې. ل عبدالله سره په دې سفر کې د هغه مرستیال ویان جاوید فیصل هم ترکیه ته تللی دی. د ښاغلي فیصل څخه مې په ټلیفون د دې خبرو د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
د هغه بحثه و چې له وسوالو ډلو او شکیلو خواوو سره به پر دې باندې کار کوي چې د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. مشخصا وسوالو ډلې چې دا مهال په افغانستان کې په جګړه بوخت دي له هغوی سره به غیر تر څو ورته ووایي چې افغانستان کې جنگ مشروع جنگ نه دی، اسلامي جنگ نه دی او دا د ټولو اسلامي احکامو پر خلاف دی. هغوی له خپل اړخه د هر راز همکاري ډاډ راکړ. وی ویل چې په دې برخه کې به د وسوال ډلو تر څنګ د سیمې له هیوادونو او نورو شکیلو سړیو او کړیو سره هم خبرې کوي.
د اسلامي هیوادو سکرتر جنرال ونه ویل چې دغه پروګرام چې د سیمې له هیوادو سره به خبرې کوي او یا به د افغانستان دننه وسلوال سولې ته هڅوي کله به دا پروګرام پیلوي او کله به دا خبرې کوي.
د دې پاړه باندې بحث وې دي او وضاحتونه موجود و. ما موږ منتظر کیږو چې اول ځل دغه ملاقاتونه وسی ناشته وسی او وروسته جزئیات خبره شي. اما په دې ارتباط هغوی لومړی ناشته به تر راتلونکو لسو ورځو پورې سرسره شي.
فیصل صاحب د اسلامي سازمان له سکرتر جنرال سره چې کله د سولې په اړه کې خبري وشوي هغه یې څه ژمنه وکړه چې کچیرته له طالبانو سره د سولې خبري مخته ولاړ نشي او یا د افغانستان د دولت له مخالفو وسلوالو سره دوی به څه کوي؟
هغه ویل چې له وسلوالو ډلو سره به پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د حکومت د سولې پیغام طلبه کوي، اما که وسلوالو ډلې تر دې وروسته هم د خلکو پر ضد جنایات په ادامه ورکوي په دغه صورت کې به دوی د وسلوالو مشخصه طالبانو پر ضد باندې له خپل ادرس څخه واضح موقف اعلانوي، دا موقف به طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بلل کیږي.
د اسلامي سازمان سکرتر جنرال او یا د دوی سازمان تر اوسه پورې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي او کنه تر دې وروسته به کوي؟
د دې سازمان مخکې هم د افغانستان د حکومت د سولې راین راټول کړی دی، په دې برخه کې تر خپل واسطه او د تر مسؤلیت پورې همکاري کړې ده. د سولې په اعتبار مخکې هم تماسونه نیول شوي دي او پر دې موضوع بحث شوی دی. نن یوه مسله ډېره واضحه وویل چې طالبان باید سوله وکړي، که سوله نه کوي به هم ځان کې دمه ورکوي، بنا د اسلامي همکاري سازمان به په مخالفت کې دریږي او د هغوی په وړاندې به خپل موقف په عامه توګه باندې اعلانوي.
تاسو چې دوی مخکې هم تماسونه نیولې دي، د هغو تماسونو په ارتباط باندې د اسلامي سازمان سکرتر جنرال څه ونه ویل چې آیا طالبان او نور وسلوال سولې ته میلان لري او کنه دوی به پر جګړې ټینګار وکړي؟
مخکې د سولې په ارتباط باندې هغوی بحثونه درلودل، د سولې په ارتباط خبر نه شوی دی او په هغه تماسونو کې چې مخکې نه وستې دي د سولې د خبرو لپاره د یو تعداد سړیو او کړیو تمایل موجود و، اما دا تمایل هغه وخت نتیجه ورکوي، هغه وخت موږ ته امیدواره یو چې بالاخره د خلکو پر ضد باندې تروریستي حمله وحشي بدونه پای ته ورسیږي.
له شغل فیصل څخه په مننه تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته تقریبا شپږ دقیقې وروسته زنګ ووهی او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
ناتو وی ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې خندو ورته څرګندونه تر دې مخکې امریکایي لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو هم کړې وي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له نوریاس نوري څخه ورو او بیا به مو له دې خبر کړو چې په کوټه کې شاینن طالبان په خپل منځ کې غونډه وکړي او خپل نوې مشر وټاکي. په هغه اړه وړاندې معلومات درکو اوس راځو د نوریاس نوري راپور ته.
ناتو وای ملا اختر محمد منصور په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي پر مختګ مخډب کړي و. دا خبره د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ملا منصور د وژلو په اړه په یو خبره کړې خبر پانه کې کړي او وای د افغانستان او امریکا حکومتونو تایید کړي چې هغه د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. د ناتو عمومي منشي وویل د منصور تر مشرۍ لاندې طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو خونړۍ حملې ترسره کړي او هم امریکایي او د ناتو نور ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی و. منصور دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې یو خنډ و. ورته څرګندونې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو کړي وې. په دې سلسله کې پرون د پنتاګون ویان جف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو منصور د حملې لپاره ځکه په نښه کړی و چې هغه داسې حملې پلان کړی وي چې په افغانستان کې د امریکا او ایتلاف ځواکونو ته مشخص بالقوه ګواښ متوجه کړی و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یو بل امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وروسته په دې اړه یو څه وضاحت ورکړ او ویل چې طالبانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو پر اهدافو نوې حملې پلان کړی وي. د پنتاګون ویان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر ملا منصور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو بریټ ته اشاره وویل چې دغه هوایی بریټ امریکا د هغو پوځي مقرراتو پر اساس کړی چې پوز اې د ځان د دفاع لپاره ترسره کوي. ډیویس وویل تر هغه ځایه چې د معلومات لري دا لومړی ځل چې امریکایي ځواکونه د دغو مقرراتو له مخې د پاکستان په خاوره کې دا ډول حمله کوي. لدې مخکې امریکایي ځواکونه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د امریکا د تروریزم ضد ستراتیژي په چوکاټ کې تر ډیره د پاکستان د وزیرستان سیمه په نښه شوی کړی وو. پاکستان هم دغه حمله غندلې او هغه پر ملي حاکمیت تیری بللې او د اعتراض په ډول د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر اظهار کړی وو. د رویټرز په وینا پاکستانی چارواکو امریکایي سفیر ته د اعتراض ترڅنګ ویلي چې دغه حمله کولای شي د سولې پر خبرو ناوړه اغیز وکړي. رویترز دغه راز د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو یو لس کسیزه شورا ټاکل شوې چې د منصور د وژل کېدو په اړه چې هغه په څه ډول د امریکا بی پیلوټ الوتکې په نښه کړی و څېړنه وکړي. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې منصور له ایرانه د پاکستان خاورې ته ننوتی و چې دغه برید پرې وشو. ویل شوي چې هغه په ایران کې د طالبانو له نویو پرانستل شوو دفترونو څخه لیدنه کوله او له دې مخکې هم څو ځلې هغه هیواد ته تللی و، خو ایران بیا دغه ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د طالبانو د کوټې د شورا غړو د ملا منصور د ځایناستې د غوره کولو لپاره سلام مشورې پیل کړي دي. د طالبانو یو شمیر مشرانو د دې ترڅنګ چې د منصور وژنه تایید کړې وای، د هغه د ځایناستې د غوره کولو لپاره ډېرې هڅې پر دې متمرکزې دي چې تر ډېره حده د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو مخه ونیول شي. د طالبانو یو شمیر قمندانانو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه شورا د نوي مشر په غوره کولو کې له ډېر دقت او احتیاطه کار اخلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات راپورته نشي او طالبان په څو ډلو ونه ویشل شي. د نوی مشرتابه لپاره د منصور د لومړي مرستیال سراج الدین حقانی او د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا محمد یعقوب نمونه ډیر اخیستل کیږي. حقانی د هغه شبکې مشر دی چې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې او له هغې مخکې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د ډیرو خونړیو حملو مسؤوله بلل شوې ده. یعقوب د خپل پلار له مړینې وروسته د منصور له مشرتابه سره مخالفت څرګند کړی و. د رویترز په وینا که د ملا عمر د کورنۍ یو غړی د طالبانو نوی مشر غوره شي، هغه به د جوړجاړي د یوه اجماع سبب شي. د راپور په وینا حقانی د پاکستان له ملاتړه برخمن دی او یعقوب هم د افغان طالبانو په مشرانو کې محبوبیت لري، خو د طالبانو د شورای و غړي ویلي چې یعقوب نه غواړي مشر شي. د منصور د رقیبې ډلې د مشر ملا محمد رسول ویان منان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې نوی مشر باید د ټولو طالب مشرانو په مشوره وټاکل شي، کنه اختلافات به بیا هم دوام وکړي.
بیا هم زموږ بعضې کمزوري خلک انډیوالان په دې فکر کې دي چې بیا به د 315 کسانو په واسطه باید مسلمانانو ځایین وټاکي او دغه وروسته بیا انجام بیدا شي ویلې چې دا مخکني خلکو ده. نو زموږ دا نظر دی تر هغو چې اسلامي عمارت لایم د شورای اهل اهل وقت په شکل باندې ټاکل شوی نه، هېڅ شورت باندې افغانانو ته خصوصا مجاهدینو ته اسلامي عمارت طالبانو ته د منلو وړ نه دی، هغه چې هر څوک او د هرې قبیلې او د هر چا زوی.
که د امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي د منصور وژنه د طالبانو لپاره د سولې د خبرو یو فرصت بولي، د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې مخکنیو تجربو ته په پام سره د هغه وژنه به د سولې د خبرو هڅې لا ټکنۍ کړي.
ویل کېږي چې د طالبانو د کوټې شورا هڅې پیل کړې دي چې د ملا اختر محمد منصور پر ځای یو کس د مشر په توګه وټاکي. ملا اختر محمد منصور د شنبې په شپه د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ملا منصور د ملا عمر د مړینې د خبر تر افشا کېدو وروسته نږدې کال مخکې د طالبانو مشر شو او د هغه د مشي پر سر د طالبانو د مشرانو په منځ کې اختلافات را پیدا شول. طالبان به کوم کس اوس د مشر په توګه ټاکي؟ په پاکستان کې میشته طالبانو له چارو باخبره خبریال سمی یوسفزی د مرکې په پیل کې فرشتې نگاه ته وویل.
از موږ تازه معلومات چې د مختلفو طالب زرایو او په کوټه کې میشتو نور زرایو او نمو ترلاسه کړي دي، هغه دا چې تر اوسه پورې د طالبانو په اصطلاح د کوټې شورا کومه رسمي غونډه نه ده جوړه شوې، یعنی د نن د سه شنبې تر ماسپښینه پورې خو ویل کېږي چې نن د ورځې په وګدو کې ممکن دوی یو غونډه وکړي او په دې باندې یو توافق ته سره ورسیږي چې طالبانو نوې مشر به څوک وي.
یوسف زئی صاحب، طالبان د نوې مشر د لپاره کوم کسان په پام کې لري؟
طالبانو زیاتره زرایي وایي چې دوی په دې فکر دي کدم لا محمد عمر افغانزوی ملا یعقوب د طالبانو مشري ترلاسه کړي، نو دا خو به یو د طالبان د لپاره دوی وایي چې یو ښه خبر وي. البته د ملا سراج حقانی په باندې ویل کېږي چې نوموړي څو وجوهات دي چې هغه نشي کولای چې دغه مشهدي ترلاسه کړي. لومړی خدا چې هغه په نړیواله سطح یو پیژندل شوی جهادي او تروریستي ګروپ ګڼل شوی د امریکې هم د نوموړي پر سر د وجلو او د هغه د له منځه وړلو لپاره اقدامات او اعلانات کړي دي. بل طرف ته هغه پاکستان ته ډیر نږدې ده او ممکن پاکستان هم ونه غواړي چې دا هم حقانی په راتګ سره په پاکستان باندې نور هم فشار زیات شي. او بل وجه دا هم کېدای شي چې ملا سراج حقانی په خپل د کندهار نه ده او طالبان غواړي چې د طالبانو نوی مشر هم د کندهار او د دې سیمې په طالبانو کې پاتې شي.
سمی یوسفزی وویل چې طالبان به نن د خپل مشر د ټاکلو لپاره غونډه وکړي. تاسو کولی شئ چې تر وی خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته زنګ ووهی او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999 203 540 بل شمیره د 0900 822 555.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی. بلې مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده. مهرباني ستاسو نظر د سولې په اړه.
ما سولې پر برابر دا نظر دی چې سولې اوس خوشا خبره ده، او کچیر و نه چې د دې فایل په اړه شي لکه مثال په ډول منصور
بلې مننه. بلې ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو به هم را واخلو. بلې مهرباني وکړئ، تاسو ازادي راډیو ده. بلې
محترم شهر صاحب، دا ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
علیکم
سلام. څه خوښته او سلام مخالفین ورونو زمان ته هله ده چې دا زغ پروژه سره او دا شي زګ چې حلاره تاسو وګورئ تقریبا دا ځان د سکاله کې چې ګناه غانه ټولې کې زما د طالبان او د افغان د پښتون د پاکستان د اساسن د ځانو داسي او سره د ترڅو د ګناه غنن وزن
من نه ساسو نظر مهم واخیست. یو بل اوریدون که هم پلان کرا سره ده. مهرباني وکړئ، د ازادي رادیو یو ساعت خبري مجله ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دا کیسه دا کومه شان وایا دا حقیقت خلک ته تشویش راکړي.
څه تشویش؟ بلې د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهاله. جګړو به د سولې به بیرته جګړې ته په یو ډول مخه کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټرو مرسته د هوایي ځواک پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دغه وزارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو ترڅنګ یو شمیر پوځي هلیکوپټر ورکوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو وایان محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري کیدونکې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. خغل رادمنش وایي د مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټر او په خاصه توګه هندي هغو ته ډیر ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیه کې یو ډیر اهم او ډیر با اهمیت هلیکوپټر یا چورلکی دی، او همدارنګه د هند هیواد لکه سی وعده را کړی ده ممکن د سی افغانستان ته چورلکی کومک وکي.
لارګ مانی څخه په خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې لومړی به افغان لوری د یو کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي، او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټر به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته د څلورو پوځي هلیکوپټرو مرسته کړې ده، او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلي و چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې د دغو وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپوه یوسف امین زازی:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا ماستر دی او خپل ماستریت لري. وسلو وسایتو او هوایي ځواک مرسته د صرف کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي. د دوی لپاره موږ تخنیکي مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2018 میلادي کال کې حل شوي، او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 130 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي، خو پوځي کارپوهان بیا وایي لا هم افغان ځواکونه د هوایی ځواک په برخه کې ستونزې لري، او هر څومره چې د افغانستان هوایی ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور راوغښتلی وي.
اوس هم ستاسو څو سمسونه د افغان بی سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسېدلي دي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکي که طالبان نوی مشر وټاکي د سولې په بهیر به اغیز ونه کړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. مسلم ارمانی له هلمند لیکي د اختر محمد منصور وژنه به تاثیر ونه کړي، جګړې به دوام وکړي. عاشق الله د کونړ له ناړې ولسوالۍ لیکي افغان حکومت د سولې خبرو ته دوام ورکړي تر څو ملت آرام ژوند وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند لیکي که ولسمشر د چابهار بندر په څیر له بهرنیو هیوادو سره ورته نور تړونونه وکړي د افغانستان اقتصاد به ډیر پیاوړی شي. اوس هم لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هیواد بهر د وسلوال مخالفانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غواړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د ترکمنستان د وارداتي برښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل شوی کمیسیون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسېدلې او خپله طرحه یې رسمن ولسمشر ته سپارلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی ترمنځ د $1,000,000 مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان دفاع وزارت د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکاپټرو له مرستې هرکلی کوي. د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړې ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. اوکراین وایي د هیواد په لویدیځ کې په 24 ساعتو کې 8 سرتیر وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د چچنیا په شمالي قفقاز سیمه کې یو څارنوال غوښتنه کړې ده چې هغه دوه اوکراینیان باید په 22 کاله بند محکوم شي چې په 1999 کال کې د چچنیای جلا غوښتونکو سره یو ځای جګړه کړې وه. او د پیسو نړیوال صندوق په د مالدوا په مالی سیستم غور کوي او دغه هیواد غوښتنې ته بیا کتنه کوي چې پیسې په پور غواړي. دا و د 10 مهم خبرونه د افغانستان یو شمیر د افغانستان او نړۍ د سپورتي خبرونه په اړه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخکړه د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم خپل دوهمه څلور ورځنی سیالي د پاکستان د حبیب بانګ له ټیم سره پیل کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی اړیدو ویل چې د دوو ټیمونو لومړی څلور ورځنی سیالي په تیر کې مساوي پای ته رسیدلې وه. د شغل هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم او د پاکستان ایچ پی ایل ټیم څلور ورځنی او دوه څلور ورځنی سیالي پراتونکي لري. دغه سیالي به 40 ورځې دوام وکړي. تاکل شوی د چی سبا د ترکمنستان په اشکاباد کې د سیمبا کروش سیالي پیل شي. د بدن روزنی د ریاست مشر عارف پیمان آزادی اړیدو ویل چې دغه سیالي هر دوه کال وروسته د ټولو آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د شغلی پیمان په خبره د افغانستان د سیمبا کروش ټیم هم په دغه سیالي کې د ګډون په هدف تیر ورځ ترکمنستان ته ولاړ. د یادونه ورده چې دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د معلولینو د فدراسیون مسؤل وایي چې په هیواد کې معلول لوبغاړي له سخت ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین آزادی رادیو ویل چې اوس مهال افغان معلول لوبغاړي د سپورت ځنګړي ځایونه او داسې نوري اسانتیاوي په اختیار کې نه لري. شغلی خوشبین له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د معلول لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د تونس لوی اسلام پال ګوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دینی فعالیتونه سره بیل کړي. د افغانستان په اړه بیا د چابهار د بندر په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر سره شغیدلی یو.
افغانستان خلکو ته رسدا نوی دروازې دي دنیا په خوا.
دا به هم واوري چې د کلی او پراختیا وزارت مو په تیرو 15 میاشتو کې د 4000 پروژو له بشپړېدو خبروي، خو په خوست کې د سړکونو له جوړېدو شکایتونه شته.
نو چې سړک چې اوبه موته نه شي، دا سړک په ډېر دوام چې کین یو کول دوام دی وکړي، نه زیات دوام نه شي کړای.
دا سړک روغ دی نه، دا په خلی خړو خور نه تر کول تر کړ نه یات لري نه بل لري.
تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدل شي. د تونس لوی اسلامپال ګوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دینی فعالیتونه سره بیل کړي. د حرکت نهزه مشر وای چې دین باید له سیاسي سیالیو او خصومتونو لري وساتل شي او جماعت شای خلک سره راټول کړي، نه دا چې سره بیل کړي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د تونس اسلامپال حرکت النهضه یا د نهضت د غورځنګ ګوند د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې فیصله وکړه چې خپل دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیل کړي. د ګوند په لسمه کانګره کې دغه پریکړه په تونس کې د غیر مذهبي سیاسي بهیر سره د همغږي او د راتلونکو کال انتخاباتو ته د تیاری لپاره شوې ده. حرکت النهضه ګوند ورسته لدی چې د جمهور رئیس باجی سپسی د ندا تونس غیر مذهبي ګوند څخه یو شمېر خلک بیل شول، اوس په پارلمان کې تر ټولو ډیر غړي لري. د حرکت النهضه 15 اویا کلن مشر راشد غنوشي چې د 15 کلونو لپاره یو ځل بیا د دغه ګوند مشر وټاکل سو، د کنګري په پایل کې داسې وویل:
اننا حريصون على النأي بالدين.
موږ وړو چې دین له سیاسي سیالیو لري وساتل شي. جماعتونه باید په سیاسي سیالیو او خصومتونو کې په بشپړه توګه بې پرې وي او د سیاسي مقاصدو لپاره باید ترې کار وانه خستل شي. جماعتونه باید خلک سره راټول کړي او سره بیل نه کړي.
په تونس کې د 2011 کال د عربي پسرلی تر پاتون وروسته کله چې اسلامپال سیاستوال په دغه هیواد کې واکته ورسېدل، د دوی او غیر مذهبي سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو زور واخیسته. نهضه ګوند تر پاتون وروسته د چارو واګې تر لاسه کړل، خو وروسته لدی چې دوه مخالف سیاستوال ووژل شول او نږدې و چې هیواد کورنۍ جګړې ته داخل سي، واکې په خپل پریخوده. د تونس جمهور رئیس د حرکت النهضه د دوشنبه ورځ پریکړه وستایله او ویل چې اسلام د ولسواکۍ لپاره خطر نه دی. سیاسي څارونکو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دینی او سیاسي فعالیتونه سره بهلول د خاغلی غنوشي د سیاسي درایت او ځیرکۍ یو بل مثال دی. نو موړی په تیرو 4 کلونو کې د دغه اسلامي ګوند مشر پاتې شوی او په دې کې لس کاله په تبعید کې له لندن څخه د ګوند مشري کړی دی. سیاسي چړونکې بکلوتی برکت الله ویلي دي چې مونږ له دې انکار نشو کولای خاغلی غنوشي او ولسمشر سپسی د کورنۍ جګړې مخونی ولا، او له دې هم انکار نشو کولای چې خاغلی غنوشي لنډو یو حالاتو سره د ځان د برابرولو توان لري. خو یو بل سیاسي مبصر سفیان بن حمیده په دې باور دی چې حرکت النهضه ګوند خپل اهداف ته د رسیدلو لارې بدلې کړي، خو اهداف یې نه دي بدل کړي. خاغلی غنوشي د ګوند کنګری ته خپل وینا کې دا هم ویل چې هغه اسلامي ارزښتونه چې نن ورځ خلک د پرمختګ، کار او زیار، شفافیت او رښتونولي لور تر ابولي، د داعشیانو او تکفیریانو خلاف جګړه کې مونږ ته زور او ځواک بخي. هغه ویل چې مونږ داسې دینی عالمانو ته اړتیا لرو چې د اسلام په منځلاریتوب ټینګار وکړي او د اسلام په نوم افراطیت باطل کړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، بیا هم یو نړیواله موضوع راخلو. د خیر شیګنې او روغتیايي ادارو یو ائتلاف وای د 2015 کال په اوجدو او د 2014 کال په لومړي درو میاشتو کې په 19 وادونو کې په روغتیايي مرکزونو قصي بریدونه شوی دي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د نړۍ له دې څخه د زیاتو خیریه او روغتیايي ادارو یو ائتلاف په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې دا 2015 کال په اوګدو کې او د 2014 کال په لومړی او دریو میاشتو کې د نړۍ په 19 هیوادونو کې پر روغتیايي مرکزونو بریدونه شوې دي چې په وینا یې دا مرکزونه په قصدي توګه هدف ګرځول شوې. په راپورټ کې په دې بریدونو کې د ډاکټرانو، نور روغتیايي کارکونکو او ناروغانو د وژل کېدو یادونه شوې او زیاتوي چې بریدونه د دې سبب شوې چې په دې سیمو کې ګڼ شمېر ملکی وګړي له روغتیايي خدمتونو به برخې شي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وای دا بریدونه له کولمبیا رانیولې په ټول افریقا، منځني ختیځ، میانمار، افغانستان، پاکستان او تایلند کې ترسره شوه. د دې ادارې یو مشر لیونارد روبنستن چې د بلومبرګ د روغتیايي خدماتو د ادارې کارمند هم دی وای دا راپورټ په ټول نړۍ کې پر روغتیايي تاسیساتو، روغتیايي کارکونکو او ناروغانو د بریدونو بڼه او پراخوالی ښيي. دا لیونارد پوینا په ځینو مواردو کې دا بریدونه قصدي ترسره شوی او په ځینو کې د هدف ته ناسم تشخیص په نتیجه کې روغتیايي مرکزونه تر برید لاندې راغلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان ایلسن هم په روانه ونې کې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوي ته په اشاره وویل.
وی سی ان ټوډیز کانفلیکټس ا ډیسریګارد اف د جنیوا کنونشنز.
د وی په نننې کړکیچونو کې موږ د جنیوا کنونشن ته به اعتنایی وینو. همدارنګه وینو چې پر ملکی وګړو او ملکی اهدافو د بریدونو د نر تر سره کولو قواعد هم لا پامه غورسول کیږي. موږ د سوریه، یمن او د نړۍ په نورو برخو کې په روانو شخړو کې دا سرغړاوی کوو. د روان میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم پر روغتیایي ادارو او مرکزونو بریدونه وغندل. د خیریه او روغتیایي ادارو د ائتلاف د ریپورت په بنسټ چې تر ډیره په سوریه، افغانستان، عراق، لیبیا او یمن کې پر روغتیایي ادارو په بریدونو تمرکز کړي، په 2015 کال کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو 122 بریدونه شوي. په یمن کې دا ډول بریدونه شمیر تر 30 زیات خودل شوي. له 2012 میلادي کال راهیسې په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام کار ډلې 1450 روغتیایي مرکزونه لمنځه وړي، شپږ ډاکټرانی وژلي او 1250 تنه نورې سخت ټپیان کړي. په پاکستان کې په 2015 میلادي کال کې د پولیو د واکسینو په کارکونکو 20 بریدونه شوي چې په ترڅ کې د دې کارکونکو یو لستنه وشل شوي. د دې ریپورت په بنسټ په افغانستان، نایجیریا او سومالیا کې هم د واکسینو پر کارکونکو بریدونه شوي. د خیریه او روغتیایي بنسټونو د ائتلاف په خپل ریپورت کې د ملګرو ملتونو د شمیر په استناد وایي په افغانستان کې د حکومت مخالفو وسلوالو په 2015 میلادي کال کې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکونکو درش په تبریدونه کړي. په ریپورت کې په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکا د هوایي بریدی یادونه هم شوې چې د روغتون سوار لسکارکونکو او 28 ناروغان پکې وشل شول. د پداسیل کې د چی په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د بشر دوستۍ لومړنۍ غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د شپېتو هیوادونو مشان برخه لري او په دې خبرې اترې کوي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیواله ټولنه عکس العمل ته وهڅوي او همدارنګه په دې بحث کېږي چې څنګه په کړکیچونو کې بشري ناورین ناره کم کړئ شي.
ازادي رادیو لوونه ترو
اسادی رادیو د افغانستان په وخت د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری خبرونه لري او د ماشام لوو د سهار تر او پوری آشنا رادیو په منځني صفه 12:00 په افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان، ایران او هندستان ترمن د چابهار بندر تړون تیر ورځ په تهران کې د دریو واړو د هیوادونو د مشانو له لوري لاسلیک شو. دا بندر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ ملالی بشیر په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړه.
حافظي صاحب، د دې موافقه عملی کار به څه وخت پیل شي؟
د 2002 کې موږ اولین ګشت لپاره چابهار ته ولاړو او هلته دا حقوقي مسایل پیل شوي دي او ایرانیان دا ژمنه کړي چې افغانانو ته ځکه په ډېر آسان شرایط ور په برخه کې غواړي کړي ته د نه نوي کال پورې هم موږ ته ځکه راکوي په ډېر ارزانه بیه په ډېر ښه شرایط سره. او د شاتي بندري د دې چې د دې وکیانو د لوري چې مخکې د لوی بیړۍ هلته لنګر واچوي اوس دوی پر هغه باندې د هغه هندوستان $25,000 مرسته کړې وو. په هغه کې دوی لایبریري او په استعمال کې د کلاتونو جوړول کار پیل کړی دي. زر تر زره دا پیل کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څومره ګټور کېدای شي؟
چابهار بندر خصوصا د هندوستان، افغانستان او د ایران لپاره عمدتاً یو سیاسي بندر دی. دلته دا غنګونی او ډیر رش نسته لکه چې په بندر عباس کې دی، لکه چې په کراچي کې شتون لري. دلته دا نسته او دا خصوصاً زموږ لپاره دی. کله چې خاطر موږ بیره نه تن کیږي ډیر زر خپل تخلیه او برګری کوي درته نتیج خپل پاته. په دا خاطر ډیر مهم دی. دوهم دا چې هندوستانیان وشتل د پخواسخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره چې هغوی هم مهات په خوشبو وچلي سوداګري وکړي، اما دا ممکن نه و ځکه چې پاکستان دا نه ورته ورکوله. اوس مهال دوی د دغه لارې څخه خپل ټکنالوژي او خپل صادرات د افغانستان له لارې کوي او په عین زمان کې دوی ژمنه کړې چې د افغانستان د اوسپنې کان د حاجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کړي او په کال کې 14 میلیون ټن دا کنسنتری اوس په خپل صنایع ته ویشي او دا بندر لګاري ډیر شیان تک او راته کی د افغانستان د جیوکونومیک اهمیت په خاطر او د افغانستان د عمومي اقتصاد په ګټه ده. د افغانستان هغه عمومي ارزښت د اقتصاد په منطقه او نړۍ کې دا پورته کوي. په دې خاطر دا مهمه ده.
ډیره زیاته مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دغه ده چې د افغانستان لپاره به آیا دغه بندر د پاکستان د کراچۍ او ګوادر د بندرونو بدیل سي او که څنګه؟
زموږ ترجیح خو دغه دی چې ټول هیوادونو سره د اکانومیک انټیګریشن پر بنسټ یا اقتصادي همګرایي پر اساس ښه اړیکې او مناسبات ولرو. پاکستان هم زموږ ګاونډی دی. شرقي افغانستان ته او جنوبي افغانستان ته پاکستان نږدې دی او په تیر بیا د وچې لارې کوم چې د سسخه واګیس ختیریږي دا واګه لارې ډېره نږدې ده او تقریبا په 12 کیلومتر کې موږ دلی ته رسیدای شو. کدا لارې تخلاص وی دا شکر دی زموږ په غټم دی د پاکستان په غټم دی د منطقې په غټم دی ځکه چې کاست اف سرویس یا کاست اف پروډکشن دا ټول پکې کمیږي. ولې کچېری دوی بیا سم راوی نه کوي نو مجبور شي د بدیل په هیڅ شباره څخه تکوت.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو مشر ازرخش حافظي بوچې د چابهار بندرې د افغانستان لپاره خورا مهم وباله. به هم یو اقتصادي مطلب راخلو. د افغانستان د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د 112 میلیونو ډالرو په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې دي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ازادي رادیو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران په کاپ پراپور کې.
د کلیو درغونې او پراختیا وزیر وایي چې سږ کال یې د هغو پروژو په تطبیق تمرکز ډیر دی چې له مخې کلیوالو ته پاکې اوبه مهیا کیږي، کرنه ورسره وده کوي او مارکیټ ته لاسرسی اسانه کوي. نصیر احمد دورانی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې دا چارې کولی شي د هر وګړي په ژوند کې تغیر راولي. نوموړی وایي چې اوس مهال د افغانستان د نفوس یوازې نیمایي برخه پاکو اوبو ته لاسرسی لري.
د تیر مالي کال په جریان کې موږ ټول 13800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزش باندې موږ تکمیل کړی او کټه خلته اوس پاره دي. سکهال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاشتې د موږ د مالی کال تیریږي. موږ تر اوسه پورې په حدود 4000 پروژو د 112 میلیون ډالر په ارزش باندې تکمیل کړی دي.
دا پروژې تر ډیره د څخلو پاکو اوبو، کرهنې، اوبو رسولو، د وړو پلونو او سړکونو جوړولو په برخه کې دي. دا په داس حال کې راځي په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي وایي په سیمو کې لا هم ډیر خلک د کرنې په زاړه سیستم ځمکې خړوبوي او د څخلو د پاکو اوبو لښتونه محروم دي. دوی په باور د سړکونو بد وضعیت او مارکیټونو ته په وخت نه لاسرسي کرنې ته په پاملرنې بد اغیز کړی دی. که څه هم د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره په تیرو 14 کلونو کې د شاوخوا 80000 لویو او وړو پروژو د تطبیق خبره کوي، خو د ملي شورا د غړو په باور په دې برخه کې ستر کارونه لا پاتې دي. پولیسي جرګه کې د غور ولایت استازي سید نادر شاه بهر د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار دی چې د هرې سیمې لومړیتوبونو ته په پام پروژې عملی کړي.
برای سروي پروژه ها کسای
تر اوسه د سروي لپاره کوم کسان نه دی راغلي. ځینې خلک چې تللي هم دي یو لومړی سروي کړي ولې داسې کار چې سروي نه هي شوی وي نه دی شوی. موږ هیله مند یو چې په روان کال کې د اوبو رسولو په تیر بیا د څښلو د پاکو اوبو په برخه کې عملی اقدامات وشي.
د کلیو درغونې او پراختیا وزارت ډیرې پروژې د ملي پیوستون او سیمه ایزو شوراګانو لخوا تطبیقیږي چې پاملرنه یې تر ډیره په لرې پرتو سیمو وي، خو افغان حکومت هیله ښودلې چې دا پروژې له کلیو څخه د ښارونو په لورې هم وغځوي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ د یو تړون په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بریتانیا سریاسم خپل میرمن ته یو ډیر ارزان بیه موټر اخیستې او خپل په یو قیمتي موټر کې ګرځرا ګرځي په دیاړه بوډاندې په خبرونه کې واوري. خصوص بیا هم د افغانستان موضوعات تعقیبو. لته مدیر رئیس په خصوص شار کې د دې ولایت شاروالي لخوا د یو شمیر سړکونو او جادو د اساسي ترمیم کار روان دی. خصوص شاریان د نوی جوړیدونکو سړکونو پر کیفیت انتقاد کوي او وایي کچیر د دې سړکونو اساسي جوړولو ته توجه ونشي نو شای ډیر ژر تخریب شي. نجبولا الخیل لخوا ستر راپور لري.
د خوست خاریان د خار د سړکونو د اساسي ترمیم پر روان کار نیوکه کوي او وایي که چیرې د دې کار کیفیت ته جدي توجه ونشي نو دا سړکونه به ډیر ژر تخریب شي. دوی د نویو پخیدونکو سړکونو ستونزه دا بولي چې سړکونه جمپونه لري، سم ندي پاخه شوي، د سړک اوبه نه وزي او په سینو برخو کې د سړک پر خامو برخو ترکول او قیر اچول شوي دي. بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې مني خو زیاتوي چې د ښار پخواني سړکونه غیر معیاري او د سړک جوړونې له اصولو خلاف جوړ شوي نو ځکه د اساسي ترمیم سره سره هم ځینې ستونزې پکې پاتې کیږي. د خوست دوه تنه ښاریان په ښار کې د نویو پخیدونکو سړکونو په تړاو داسې وایي:
زه چنارګل نه میږم، د خوست سړک چې دا خړو هغه نه تر کول تال کړو، دا سړک ټول در ټوټ جګ ټول جام لري، مثال چې سړک څه پاسې بیا تر کول تال شي یاره وروسته بیا پوخ شي.
زه بڅ خان یم، دا سړک روغ دی نه، دا په خالي خړو خور نه تر کول تال کړ نه یات لري نه بل لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوام وکړي، چې یو کول دوام وکړي ډیر دی.
د خوست ښار د سړکونو د جوړولو په باب انجینر عباسین روان وایي چې په اوسنیو سړکونو کې اصلي ستونزه دا ده چې سرویګانې یې تقریبي دي، نو دا چې په دې پروژو ډېر لګښت کېږي باید اول ډیزاین شوی وای. عباسین روان د سړکونو په باب یو بله مهمه ستونزه یادوي او زیاتوي چې د لښتیو د تخریب له کبله د پاخه سړک لاندنۍ طبقه اوبه جذب کړي چې په دې سره هم سړکونه زیان ویني. یو بل کس چې په خوست کې د ملکي روغتون او درش کلي د سړک په اوږدو کې دوکان لري او د سړک جوړونې بهیر له نږدې ویني خپل نظر راسره داسې شریکوي:
ما نوم مزرګل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. دا نوی سړک چې جوړ شو پای داسې ووایې خپله د ترکول یا کیر جګېږي، د اوبه یوه طرف ته نه ځي، ډانډ پکې وي لوړې وي، نو د سړک چې اوبه موته نه شي دا سړک په ډېر دوام چې کین یو کول دوام دی وکړي دی نه زیات دوام نه شي کړی.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر که څه هم د ښاریانو نیوکې او اندېښنې ترې یوه بریده پر ځای ګڼي خو زیاتوي چې د خوست د ملکي روغتون څخه د متون در درش کلي پورې غځېدلی سړک اساسي ترمیم د کیفیت له اړخه داسې ستونزې نه لري چې د پروژې تطبیق ته تر سوال لاندې راولي.
دا سړک اول وخت کې چې دا جوړېدو دا د انجینري نورمونو یا د سړک سازۍ د اصولو خلاف جوړ شوی ده. موږ بودیجې ته په کتو سخت کار دپاره یوازې د اسفالټو ترمیم ولدا پلان کې تبنو هر پروسه چې تطبیقیږي ستونزې موجودې وي. موږ هم امکاناتو ته غته په کتو ستونزې لرو خو ستونزې په دامه نام نه دي چې موږ پروسه تر یو پروژه ای پروژې تطبیق تر سوال لاندې راولي.
خوست ښاروال وړاندې وایي دا مهال په ښار کې د 2 کیلومتره خاري سړک د اساسي ترمیم په ګډون د 161 میلیون افغانۍ په لګښت اته پروژې تر کار لاندې دي چې کارونه یې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. انجینر عبدالبصیر وویل چې ډېر ژر به د ښار د کبار سولای سیمې څخه د مجاهد څلور لارې پورې د جادي دواړه سړکونه اساسي ترمیم کړي او د دې جادي په اوږدو کې به د اساسي ګلدان د جوړولو کار هم پیل کړي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له نویو جوړو شویو سړکونو شکایت لري. وړاندې به د نورستان په محبس کې د بندیانو له شکایتو تاسو خبر کړو، خو اوس به فرا ته مخه کړو. د فرا ولایت د مستوفیت ریاست چارواکي وایي خپل عواید یې څو برابره زیات کړي دي. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
د فراه ولایت د مصروفیت ریاست چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې 12 سلنه خپل عواید لوړ کړي دي. د دغه ریاست رئیس عبدالهادي باور چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په 1400 نیم لمریز کال کې کابو 268 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي چې د مالیې وزارت ټاکل شوي هدف یا تارګیټ 25 میلیونه زیات والی شي. دغه په خبره دغو عوایدو د لوړوالي لامل د عوایدو بشپړ ټولېدل او د فساد څخه مخنیوی دی. باور همداشان زیاته کړي د فراه مصروفیت د هېواد په کچه د اتو مصروفیتونو په لړ کې هم غلی چې د ولسمشرۍ معنی له خوا یې ستاینه شوې ده.
وزارت مالی چې مصروفیت ته پلان را کړی و 209 میلیون افغانۍ و چې موږ د تېر مالي کال په اوږدو کې 268 میلیون افغانۍ راټولې کړې چې 28 میلیون او 15 لکه افغانۍ نسبت پلان ته زیاتې دي. او که دا د درنیو مالي کال په پرتله باندې مقایسه کړو موږ 70 میلیونه نسبت هغه کال ته زیاتې په 4 نیم کې راټولې کړې وې.
خلک وایي د فراه ولایت مصروفیت په دې وروستیو کې د عوایدو په راټولولو کې مثبت ګامونه اخیستي. له بلې خوا د فراه د ګمرک عواید هم په دې وروستیو کې تر تېرو کلونو زیات شوی دی. اړوند کارپوهان وایي چې د عوایدو لوړوالی کولی شي دولت د دې جوګه کړي تر څو د بهرنیو مرستو څخه اوږه خالی کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د نورستان په مابس کې پراته بندیان د سرپناله نشتوالی شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه محبس ته ورغلی راپور راکوي.
په محبس کې 15 تنه چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي او په یوه وړه کوټه کې پراته دي په خیشپه او ورځ په زنجیرونو تړل شوي وي. 4 تنو بندیانو د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم محمد ایوب دی.
مدینه محاسبه اسبق د مستوفیت د نورستان په دې موابس کې د پرونه پورې لس کسان او درې کسان پرون نه راغی هغه سره دیارلس شو دو کسان نن په دې نن ورځ راغی چې هغه سره پنځلس کسان شو همدغه یو کوټه ده چې تاسو وینئ همدغه پنځه چپرکټونه دی پنځلسو کسانو دپاره چې یو تشناب دې خواته یو تشناب لري چې دغه تشناب نه استفاده کوو
امیر خدا یو کوټه دی دلته نه منځ ځایشته زمونږ دپاره نه د کیناستو ځایشته ډوړی چې خورو هم څوک په کټونو کې ناستي څوک یو ځای کې ناستي داسې ډوړی خورو کسان ډېر دي
دوی وایي د ځای د تنګوالي او نشتوالي په وجه ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي خپلو مسؤلینو ته یې ستونزې رسولي خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دی ګرولی د محبس یو تن مسؤول د ځان پیژندګلوۍ څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل
زمانم سید رحمان ده رتبه می سمون مل ده احاطه می لرو بل یوه کوټه ده چې اغم زمونږ د خپل د امکانات په واسطه جوړ کړم ده بل شی نه لرو پنځلس بندیان اوس فعلا موجود لرو چې په یوه اتاق کې تاسو ولیدل نو ژوند کول دلته ډېر مشکله ده مونږ د مقاماتو نه ریاست نه وزارت نه ټول ارګان وته مونږ خپلې رسمي مکتوبونه راستولیم دي شته دي اسناد مونږ سره موجود دي زمونږ مقامات هیڅکله د دې مابس په هکله هیڅ توجه نه ده کړی
د نورستان استناف څارنوال محمد انور هم مني چې په محبس کې بندیان نه ځایږي
متاسفانه هغه محبوسین چې متهمین چې مونږ په محبس خانه توقیف خانه کې مونږ د مجرمینو سره متهمین اچو او دا یو کوټه چې تاسو په خپل سترګو سره لیدل دا هم د شخصي امکاناتو په خپل محبس کارمندانو جوړ کړی ده او اوس هلته تقریبا 15-16 کسان متهمین او محبوسین موجود دي او د امکانات هیڅ د پریوتو غوته نشته زمونږ نه هیله ده چې تاسو کوم زیرات ارګانونه چې د ریاست عمومي محبس ده او مملوت وزارت داخله ده محبوسینو حقوقو اعادې کولو په خاطر مناسب او انسان چې باید ان کرامت انساني مددرمو سی او محبس کې ژوند کې باید دا موضوع حل شي
د نورستان امنی قومنداني مرستیل محمد فاروق وای دوی هم یاد ستونز خپل مشران تر سوالي
محبس مونږ ودانه چې وایو دا تقریبا کلونو کې چې دا دلته توجه خاص نه لري او بل خصوص د تشوی د امکانات هم بل هم دا مسله شاته ګرځول او د خپل والي صاحب حالي زل سره او د مقام کمانډوني حالي زل سره سکل تقریبا د دې ډیر امکانات وسی مونږ ترکل شوی دي او تقریبا د دې بلاکو د پاره او خ اسوي ژوند د پاره د دوی تعمیر په ډیر جیک ډیزاین سره جوړیږي
د هیواد په اکثر سیمو کې محبسونو ته اصلي ودانۍ جوړې شوې خو په نورستان کې اوس هم د څارویو په یو تنګ او تیار کوټه کې ساتل کیږي چې د زید نشټوالي په وجه ډېر ستونزې غالي روحلان وري ازادي رادیو نورستان
د بریتانیا رسنۍ وایي د دې هوا سر اعظم ډیوډ کامرون خپل میرمنې ته یو زوړ موټر اخیستی دی چې قیمت یې 1.5 پاوند دی خو په خپل ډیوډ کامرون په یو جګوار ګرانبیا موټر کې ګرځي په دې اړه تفصیل د بریتانوي رسنیو په حواله لا اجمل انڅخه
کله چې د کارول شو موټرو د پلورنځي مشر آین هاریس د ډیوډ کیمرون د امنیتي ډلې څخه په ټلیفون کې واوریدل چې د برتانیا صدر اعظم غواړي له دغه کارول شوی ابي نیسان میکرا موټر واخلي نو نوموړي خلمړې فکر وکړ خای د دوستان دی او د سورول غواړي هاریس چې د ویتنی په نوم د زړو موټرو د بارګین سختن دی وای له دوه غوښتل شول چې ک امکان لري د جمعې په مخام نیم سات اضافي په خپل پلورنځي کې پاتې شي نو صدر اعظم کامرون به د دویم لاس موټر چې 1,415 پاوند ارزښت لري وکټل شي خو نو مولي ګاردن رسپانې ته ویلي په دې خبره کې دوه زړې او ما فکر مې کوه حسنه ملګری مې وي او په ټو کومې تیر باسي هاریس وای بل اخره پریکړه وکړه چې په خپل پلورنځي کې پاتې شي د زړو موټرو د پلورنځي د سختنوي په ټاکلي وخت خغله کمرون او امنیتي ساتونکو ور ورسېدل او دا هغه څه و چې ما فکر نه کاوه رښتیا به پیښي د نوموړي په وینا صدر اعظم موټر ته په سرسری نظر وکتل نه د داسې چا په توګه چې د موټرو په تخنیکی مسلو بلد وي د زړو موټرو د کاروباري ویلي صدر اعظم ته په بیا کرایت ورنه کړ او هماغومره پیسې ترې واخیستي چې د موټر پر هنداره یې لیکلی وو هرسوی کله چې د برتانیا صدر اعظم ورسره حساب کتاب خلاص کړ او لاړنو لزان سره فکر وکړ چې پر صدر اعظم موټر وو پلور هغه وی د ډیوډ کیمرون سره کوم زاګړی چلن ونه کړ نو موړې وی فکر کوي چې دا قام نیتی ټیم له صدر اعظم سره زما دا ډول چلن یو څه سپینسترګي وګڼله خو د سړو موټرو د خرڅلاو د مرکز د مشروي ک چیرې ډیوډ کیمرون د 60000 پاوند موټر اخیسته خای چلنې ورسره بل ډول وای. ډیلی میل وای د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون خپل په جګوار موټر کې ګرځي، دا د تورېستي بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره ځنګړې زغرواله بڼه باندې جوړ شوی او 200000 پاوند ارزښت لري.
ازادي راډیو د ریاف ساته خبری مجلې ورستیو تر رسیدلې او زحمت چې بر لتاسو څخه اجازه غواړم، خو په دې خبری مجله کې مودا مهم موضوعات درلودل. د افغانستان اجرایی رئیس ترکیه د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبری وکړې او یاد مدني ورته وویل ک طالبان سولې ونکړي دوی به د هغوی پر ضد لاس پکار شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شای له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي او د افغانستان دفاع وزارت هیله مندی چې هند به نوی هلیکوپټر ورکړي.